درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوي دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم ملګری ملتونه وای لکه چې طالبان په افغانستان کې واقع تر رسیدلی دا هیواد په نړۍ کې د شذو لپاره تر ټولو په ځپون کې هیواد بدل شوی دی ملګری ملتو د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې لمخې ډیر شسیاون جونې په کورونو کې باندې پاتې شي د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریز ژمنی کړی وي خو له وخت رسیدو وروسته انجونې لشپشم ټولګي پورته تعلیم او شزیل عام محضره لکه پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړی دي ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث هم ځانګړی شوی وخت خبره کړه طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشنو په اړه څه ندی ویلي خو په خاطر دې ادعا کړې و چې د اسلامي شریعت پر وړاندې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمیر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغه چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکه کړې دي د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د شزو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده په راپورونو کې دا جزئیات نه دی ورکړل شوی چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوی چې لمخې د شزو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر جنو ایرانی سوریه او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړی دی یو امریکایي سرتیری چې د 2021 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی وای ورته ویل شي چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوز پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي استخباراتي معلوماتو تایید کړي چې بریټ کوونکی پیژندل شوی وو هغه اندازو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره خري دیبه او تور واسکټ او شین رنګه کالی اغوستي وو له یو سپین ژیره سره د خلکو غني ګونی تنه نه ووت خو په خبره قومندانې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي په دغه ځان مرګي بریټ کې چې د 2021 کال د اگست په 16 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پورستي شپو ورسو کې وشو یو سلو اویا ملکیان او جرلس امریکایي سرتیری ووشل شول د داعش یا اسلامي دولت دلی خراسان څنګه د بریټ مسؤلیت ومانه د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو جنونو پر مسمومیت اندیشنه څرګنده کړه یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته اشاره په دې تړاو د څېړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه یونسکو ویلي په چیرو دریو میاشتو کې د ایران په شوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندیشنې وړ دی له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیت ریښه پیدا کړي خو په دې تړاو نور جزئیات نه دی ورکړي اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې جونز د کوونکې مسمومي شوې وي او اوکرایني ځواکونه وایي د بخمود شار د نیول کېدو په تړاو د روسي ادعا ناسمه ده د اوکراین د پوز دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ موبایل ځواکونه د څلورويشتو ساعتونو په ترڅ کې د روسي چباندې سل بریدونه په شاته مبولې دي تر دې وړاندې روسي ادعا کړې و چې ځواکونه په دونیسک سیمه کې بخمود شار نیولې دي د اوکراین پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې روسي ځواکونه ته د بخمود شار په جګړه کې ډېری مرشوبلي اوختي دي له دې سره هم مهاله د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي د درنو تلفاتو له غاللو سره سره روسي ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي نن پنځشنبه ده د 1400 لومړیل مریض کال د کب یاهوت اطلسماو د 2023 میلادي کال د مارچ 9 د افغانستان لپاره د بلګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وای افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتنبایوا پرون ماشام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمن اعلان د افغانستان لا هم د شزو لپاره تر ټولو زیات ځپون کې هیواد دی. د غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د شزو وضعیت نازک وبال او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنې په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتنبایو وا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته ویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنو هیله مړاوي کړې دي. نو موري خبرداري ورکړ چې طالبان جنې او خزي کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د خزو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغه طالب محاکمې پرته وژنې په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتنبایوا وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیونه افغانان د ژوندې پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړی د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.28 میلیارد ډالره یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغه ورځ په مناسبت ګڼو خزینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپل وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید پټګه کړی چې له طالبانو سره د اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو خبرګون ترلاسه کړو خو تر بیګانه وخت مو جواب ترلاسه نه کړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته یې د نجونو په هنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغه بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتنبایو واټنګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لارې پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د شزو وضعیت د اندیشنې وړ بولی. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګه هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان مېرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. ل بلې خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخي شزینه کارکونکو کې لګن شمیر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو د کاری بوختیاو کچا د اندیشنې وړ بولی او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سیوی دي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه همغږي کونکي رامین بهزاد د چهارشمې په ورځ ازادي رادیو تو ویل د شوزو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خوښنۍ سره چې په افغانستان کې خځې او کارلرونکو میرمنې تر ډیره دغه تحولات او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچا ډیره کم شوې
له اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کړي.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا او په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د شوزو کاری چاري 25 پسول کې او د ناري نو او پسول کې کم شوی دي. دغه سروې کې د 2021 د کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 د کال ل دویم ربع سره پرتل سیوی دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکار سیوی دي سباندې 9 لک ته رسیدي. دا د هغه وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړی و. د شوزو د کاری بوختیا او د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. لدې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پروند د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدماتو ته د لاسرسي په ګډون د خځو د پیاوړی کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 د کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله خو اوس اټکل کېږي چې دا کچا 14% ته راټیټه شوې ده.
د کونړ د مانوګي ولسوالي اړوند لچلام اوسیدونکو وایي د طالبانو لنوم څخه په استفادې یو شمیر کسانو په ځنګلونو کې د نشترو په سلګونو ونی پرې کړې دي. په دې ولایت کې د ځنګل ساتنې یا د شنې قطې مسؤلان بیا وایي په لچلام تنګي کې چې کوم کسانو ځنګل قطع کاوه هغه له وحل شویو لرګیو سره نیولی او ولسوالۍ ته انتقال کړی دي. تفصیل په راپور کې واوري.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې پوخایي د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو خو په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوی او ډېره برخې ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمیر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام تنګي یو له همدغه ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې لنوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې خو اوس یو شمیر کسانو د طالبانو لنوم څخه په ګټه اخستنه د لچلام ځنګل پسې برقی اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګ ونی چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطې مسولین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړې دي. د یادې دیرش کسیزې قطې مشر حاجی محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونی با والکیږي ځکه لري فرته درې د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کوم سروه کړی دا هغه هم ضبط کړی دي. رنګ یې پیواله د سپرې وړی و هغه پیوهلی دی. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی او کوم یې ګیر کړی دغه هم ته ضبط شوی دی. د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی. هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمې اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم وي موږ هلې ځلې کړي دي. انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی. ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي خو په سلونو به وهل کېږي ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي. غټ کونړ دی. لرې پرتې سیمې دي. ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوې او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
اوس په نوریاس نوري درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان د خزو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی. امریکا ای لاس انجلس ټایمز ورسپانه تر دې سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسیدو راهیسې له ژمنو او د هغوی د یو شمېر مشرانو له نسبتا نرم دریځ سره سره پر خزو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتن بایوال قول لیکي چې ویلي دي دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د حذف کولو لپاره اساسي قصدي او سیستماتیکې هڅې روانې دي. د میرمن اوتن بایوا په وینا یو هیواد چې له تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی په کورونو کې د نفوس د نیمایي برخې ایسارول د خپلو پښو وهل دي. د هغې په خبره دا کار یوازې ښځې او نجونې له ناورین سره نه مخامخ کوي بلکې د دې هېواد ټول خلک او راتلونکي نسلونه منځوي کوي. لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د استازي الیسن ډیویدیان له قوله لیکلي چې ویلي دي هغه زیانونه چې طالبان یې رامنځته کوي یوازې پر ښځو پورې نه محدودېږي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو هیڅ یو چارواکی نه دی حاضر شوی چې دغو څرګندونو ته ځواب ووایي. بلې امریکایي ورځپاڼې فارن پالیسي د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیک د افغانستان د ښځو لپاره هدیره. فارن پالیسي لیکي دوهم کال د چافان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو نړیواله ورځ لمانځي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځې دا ورځ په داسې یو حالت کې لمانځي چې دوی د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې له تعلیم، روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته له لاسرسي بې برخې دي. د فارن پالیسی په لیکنه د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام وکړي احتمال شته چې دا هیواد بیا په جګړه کې ښکېل شي. فارن پالیسی د امریکا د بهرني سیاست د با خبره سرچینو په حواله لیکي چې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض لوږه او قحطۍ زیاته شوې او د طالبانو تاوتریخوالی د پاکستان قبایلي سیمو ته خپور شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ په پام کې لري چې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره وګوري. دغو سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي فارن پالیسي ته ویلي چې دغه کتنه به د یو ګډ هدف د موندلو لپاره له خبرو سره مرسته وکړي. هغه هدف چې په نتیجه کې د افغانستان د یو څلوېښت میلیون وګړو په تېره بیا د ښځو لپاره شرایط ښه شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډې د اکبر کرکر نظر اخیسته
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دي.
لا شفیقی خپلواک سره د شعر پر نقد شهیدلې.
ما څه به شعر یو تصویر دی.
عابده سپوږمۍ کیسه لري.
کونګرای دې پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یې وستا موبایل یې راوخست پدې
للیمې دوران هم کیسه ورو
لاسکله کوتین خلای لري کړن په اور پسې نیم وچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شو
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغه تخپل وکړ کو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان لژن سره تړلې وي
ته تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي خو په ازادي راډیو یاد به مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر وړاندې شخي شو لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د وندې پاړه ازادي راډیو یاد به مجله ته وویل
دا څرګنده خبره ده معلومه ده چې لپتدان د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او ترګنده نقش او رول د ښځو دا پری خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټي وی چې هغه شیر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د شزو ونده په تدریجي ډول زیاته شوې ده په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده نهمه جایزه یې وی میرمنې واخیسته بیا یې 15 کال کومې میرمنې ته جایزه ورنکړه خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل لس جایزې میرمنو خپلې کړې دي لیکوال او شاعر نجیب منلی وای چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کې دوپلو روان دی کنه په خاله باید د نارینه او شزو ترمنځ یو توازن وای
ورستر بند میرمنو برخه په دې کې عادي کیږي یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي په توګه د نوبل جایزې ته وګورو فکر کوم چې په دې سلکلان تاریخ کې یوازې د شلو نه کم خزو د نوبل جایزه اخیستل ده د روسي ترن کې جایزه اخیستې دي او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم د لیدل دي هم پیژندل شوی دي په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو هغه هری پاتر و هری پاتر د ښځې اثر دی د شلمې پیړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستی اثر چې هغه په نړیواله سطح خپور شو نو ښځو په خپل ونډه په روح کې لوبولې ده منتها زین دو پر زمین مسایده شوی زین دو پر زمین مسایده شوی گمان کم چه ویرجینیا ولف پیوزه که ویلی دی چه دلی کل دو پر باید سره خزا خپل آید ولری و خپل کوتا ولری یعنی هدف داده چه خزا باید هغه امکانه پر روی چه نرینه لری او در جوان در عدیس تونزو سر لاسو گریوان نیم نو دغه خبره ده چه پا روسته و لسیزو که خوځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او دا غیر خطر دی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی کومه خپل ټولنې ته وګورو د لسم پیړۍ په نیمای کې په دوسمه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل لکه ګلپاتو الفتحي د خځو شي کو پران باندې او شي لیکلې ده دا سي نور هم نه نو د خځو پران باندې لیکنه کړی دي مګر اوس کو ګورو نو د دې زیاتې جنیا او دوانې مېرمنی د افغانستان د ادب دګر کې فعال دي او خیز دي
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو دوی فرهنګي غونډې جوړ کړې او کتابونه خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
زه کمیا فلیاس ماشاالله بخیر ډیره ستې دي چې نه شې دې او شروانې دي. کیفیت کې استاد می هغه داسې شاعرانه دي چې دا وسوسه شعر نوای دي. دې هغه ته دي چې په بهرنی ژبه سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داسې نور عواملو په شتنه شاعرۍ باندې زموږ باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان جنو او ښځو ادبي غونډې کمرنګ کړي او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د جنو د زکړو باندې دوه او پانتونونو ته د جنو د تک مخنیوي د لې سبب شوې دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان جنو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وای چې د دې سربېره چې افغان ټولنه ورسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او جنو برخه للوی سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کارا او ورسپاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. ښځه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي او په هغې کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه رابرسیره کړي. موږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډې لرو او داسې سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یوه هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلې دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخلي خپلواک څخه مې پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا خی کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پیښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاده سمان هغه یو خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی، خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې. هم داسې ده،
بلکل بلکل دا منم. او ځین وخت یو پیښ سره مخ سي او تجربه وکړي، لیکن هر څه شهادت کوي هغه نه سي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکلی و، ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یاد شیر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ چې ذکر راستله ما هغه ولیکل. ځین وخت ځین تجربې وکړي، لیکن هر څه شهادت کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او پیښ سره ونښلوي، یو څه ځینې جوړ شي. ځینې یو ټوټه له یوې راخلي، یوه ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی له بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیښه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا د دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یو څپه تیاره، او دا یو څپه تیاره یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نه سي کولای ته هغه څه چې تاسوي په کراوین غاړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیاته محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغومره شعر ښه راکې دی. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. دا موافقه یم. زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه، هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخلی دی او ته د دغه دپاره بیا بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دوی پکې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه را واخلی سه په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وای یو د پنځه تصویرونو دي چې پنځو حواسو درکو او دو نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سیو شای حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مین هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دی باید کښته وي پانغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نسی او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړي کې احساس یا هغه موضوع نه پیژنې چې ورته هغه عاطفه د جنگ تصویر وي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت زیو شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځ کیږي او دا هغه تضاد نه دی هغه پارادوکس نه دی بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دا پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا ادي خبرو کې تورا دی کولای شي چې چاته ولې شي زه تګیا ته یو چاته ولې شي چې ما وانه ورېده یل د څه څه شي شعر په دې ډول ور اخوا یو تصویر درکې چې غونی دي دي کې د سی اف څه اها او دا هم شته یا د سی یو هغه شته.
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو یو شعر ولیکو کله میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمی ده دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا رومانس دا خبر رات کړو چې نو فات کسلی ورته دا نشات کړو چې شعر نو د لیک د ښه کلمو ورسره د ورسره وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ولوستلې د انګلیش شاعر د دمنې والا چندر کې چې د ایجنټ له یمو د خپل یو شعر یادی وای ما اته دې ولې ایدس کې او په نه دې شم د دې مطمئن نه چې دا خبر کم کنه او به تصرف انده خبر لې یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شعر دوه ایدس کې هغه وڅېړې په دې ایدس دې کې خپل هغه اصل ترې استلې د چیشو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري نو په کار نه دي دا تجربه تاسو وکي او وګرځي
ویني وخت څه دی هیږي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وای په چې اېس کله به څه نه کړی خدای چې زه دې ته شیر اډیټ کړی سم دې زیات یا هغه کوم زه ته ټول به ځان کې نه وینم نه څه کومه د یو قسمه خبر سره لرم دې چې تر دې یو جالب راځه لرم د دې جرأت یې نه لرم چې زور سره مخسم بلکې یا هغه حس ته ستنه شم بلکې امر شی به ته ستنه شم زه ته په دې نیت لیکم چې زه یې شی به ووځم یو څه کما پوری چې لیکتي او چې څنګه وي زه چې بيته ور زما او هغه ګورم دا په دې باندې چې بيته هغه ځان پوری لیکم کنه کې اوس غیر پوری چې لمه پوری دي اته له ځان لري کې او بيته دې ازو په لار باندې فکر کوي زه به بيته دې په لمه پوری کړی ما تا دې ودی هیڅ دې زه په دې وخت دې نه زوريتم فکر کوم دا ما کم زوريده.
لا شفقي خپل وخت څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کې سړي کوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
دوی لاندې کیسه د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي ل ژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغاني لسترګو قتل شوې دي. لمړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځه محصله لیمه دوران د لښته پونم کیسه لري.
لمنه کې د کېګدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده. د سپی په غپا تورې پیشو د غره خواته منډه کړه. لښتې له کوڅې نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود، لاس یې تر زنې لاندې ونیو، سترګې د غره په څوکه کې خښې کړې، په زړه کې څه وګرځېدل. لوګي یې په پړسېدلو سترګو کې اوښکې ډنډ کړې، د باړخوګانو په شنو خالو یې وبهېدې. څس شو، سپینې شیدې په اور تویې شوې، شین لوګی پورته شو، تور دیګ یې له نغري ښکته کړ، لاس یې پرې وسوځېد، شنې سترګې شاوخوا واړولې، د پښو ترپا یې واورېده. ور ویې کتل، سپین سرې له کېږدۍ راووته، کڅوړنې سترګې لښتې ته ونیولې، کنډا سخوله یې وخوځېده. و بدبختې، پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې اباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې، سوړ اسویلی یې وایست، له ځان سره یې غلي وویل، دای به مې لمن زرغونه کړي. د انارګل د مور ګنډ کمیس ځولۍ ځولۍ شو، لاس یې په ملا نیولې و، روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل، ورځ پر غره ور روانه وه، نری شمال نوي راټوکېدل، شنه بوټي خوځول، دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میګو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود، د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل، د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو، ارې! لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه، رمه ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ، لښتې ولښتې، راشه میږې ولوشه. لښته پاڅېده، روانه شوه، د کوچې کنډا سخوله وخوځېده. انارګله، واناریا! ځوان یې مخې ته ودرېد، زړه کوچۍ مسکی شوه، د مخ ګونځې لا ژورې شوې. د ګڼ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راویستله، زوی ته یې ونیوه، ویې ویل، د ځونډي لور مې درته غوښتې، په هوی خوله یې ښې، ابا دې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي. ځوان مسکی شو، په بیړه ووت. د غونډۍ د کېږدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې، سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د مېږې لوشل پرېښودل، پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ، د لونګ زوی دی. ماشوم را ورسېد، انارګل ته یې وکتل، په سوې سا یې وویل، زیری زیری مې غواړم، د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل مسکی شو، لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یا ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې را لېږلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی وو، اسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې، د منی د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده، د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده، شمال په تیزېدو وو، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه، ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل، ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل، هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل، ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل، نو څوک مشکل نه لري. بیا مې ویل، یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږی به وي، پیسې به نه لري، نه خو هغه د ښایسته جامې دي، د سکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو، یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه، ځان سره یې همغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال
لشور او د پانو د موسیقي سره د دې تلایي وختان هم نچیدل. ټال ورو ورو ودریده. دا تریکوزه شو خپل کورته یې واخیسته. کونګری یې لمزي ونیو. غوګو کې یې لا غوګي بندې وی لپارک ووته. بلې خواته مې چې وکتل هغه سر ټیټ اچولی و. د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یوه پارک ته وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه او بیا مو ډېر لږ قیمت پرې ښایي بیا یې 5 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي. نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي. ځینې ادارې ممکنه یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي نو بیا به پرې ګاڼې چاپوو. د خیر
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی او هدف مو دا دی چې د دوی ترمنځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته. او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بلکې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خام، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه ما ته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي. او په راتلونکو کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلې سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو د بېلابېلې برخې لري چې بلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په غیر باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې، د بلګې په ډول ځان سره په لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بلګې په ډول تیره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو. ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا 4-5 مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو ترمنځ یو حد ټاکلی دی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لري؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېر ګران ده که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ دی وی مجلې په لګلو باندې شو په 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ سره مخ یو غدا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دې آنلاین شیانو د اخستلو د پیمنت سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پی فال اکاونټ نه لري. خو تاسو به وکړئ چې مختلفو خرونو ته
ګانې ولیکو غلطه استازي ولرو مثلا ځنی هټې دکانونه او مارکیټونه دا په کولای شي هر څوک چې غوړي کوم لاندې سیمه کې وي پته خبرو په دې ورزي لاغه ځا به تر لاسه کوي.
سید سپ تاسو جنو موضوعات ته اشاره وکړه لکه فرزن کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبي ستونز د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان لورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې راوخلې او خبرې کې او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
حتماً شو خو ودونو کې نور لیکوالان اوسې کې غوسره به مړی کني څو خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځنې ستونزې سره ورته وي او کچیرته غلطه هلاري وړاندې کیږي یا کوم څه خبريږي کې دا شي ټول ګټ ورنوستل شي. په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نور ځایونو کې دي غلطه بیا موضوع بخي بل شوم ده، نو غوی ته شاید دغه هلاري یا د څه چې دلته خبريږي ډېری زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې اوسېږي نو دوی ته به هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او هغوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه، په آنلاین ډول باندې یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین به خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم درو چې بهغه کې د مجلې آنلاین بڼه هم خبره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پر ځای هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خبره شي. له شاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني تراغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او پراټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبریږي یا پولیس یا ښوونکي خبریږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنا لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغه سې له ډسپلین او تربیه تیریږي. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږ خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغه ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې دغه ستونزو د عوامل فموندل کې باندې فکر وکم او بیا حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کېدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبرم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کېدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکوو نه، په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکرارو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونی به ژباړل شوی اثر په اړه شاهدلې يم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی چیرندوی فرید الله نوری نورستانی ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغي اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساور کړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وای اروشاد نوری ځوان لارغون پوو چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړې دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوری نورستانی د څلويختو کالو په عمر وفات شو. د علوم اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي رادیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او وی ویل چې پمړینې دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوری د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثر لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغل نوری چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکي او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسي اړوند مزامینو درس ورکاو. د پټولنیز برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دری ژبې شاعري هم کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسي د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعري په اړه باندې و دا چاپ شوی دي.
خغله شوکی بوای د دې تر څنګ د استاد نوری لزګونه علمی مقاله د هیواد په بیلابلو چاپی رسنیو کې هم خپري شوی. د استاد نوری د مړینې پاړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفغان خودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړي. فرید الله نوری نورستانی پورا څلوي خل وړاندې د لغمان پالنګار کې پیدا شوه. خل اره د ختیز نورستان اوسیدونکو وو. د هغه مورنۍ ژبه نورستانی وا خو تر ډیره آثار په پښتو او دری ژبه خپاره شوی. هغه په کال 1970 د نورستان د ننګراج للیسی فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوری د کابل پوهنتون نه په قدرې نمبرو تر فراغت وروسته په کال 1980 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمی غړی وټاکل شو چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوری نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواري تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول یې غلړلې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابلې کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې یو مطلب وي پکې نو هغه ما پکې ژباړلې.
ما چې څنګه ورته کتلې دي لاندو کې سوپ چوکاټ کې نه دي، د سړي لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې دي.
او بالکل د سيو مفهوم نه ډک کنه د حکایت چې یو نصيحت وي هم داسې ده. بالکل
دا تاسو لکه مشه بشبړلې
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوې دي. زتره انګلیسي ژبه
زیاتره موویل یعنی نور لکه مشه بشبړل شي
څه پکې مطلب زنه داسې وي چې د اردو زنه کتابونه او چې کوم څه مطلبونه او کیسې وی غم شوې دي
او دا کله چې مشباړه کړی دا بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړی ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نشباړلې ده او لکم کتابه مو یعنی مراجعه ته مو اشاره کړی
نه نه دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي نه هر ژباړ اتمن یو لیکوال یو ادیب تر سره کړی نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه کړې
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د ایجابو وچ خامخا باید اشاره ورته وشي
او بالکل باید وشي ورته خو دا چې وس اشاره نه شوه باید نه خدام مناسبه دا چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نشبړ شوی دا
شنواره سپ د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي
بالکل ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړو زموږ مو تر پام کړو دا ډیره مهمه ده ځکه چې کڅو غوړې چې د کیسې کمی شي باندې شي د اصلي منبع نه خبر شي سرچینې نه خبر شي هم کولای شي چې مثال هغه پلاتن په انټرنیټ کې وکړي نه بلا بلا منبع نه هغه کولای شي چې د اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړو ان شاء الله نهایي کوشش وکړو
دا کتاب ته مو دا نوم لکم ځای انتخاب کو اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم پام دې خاطر نور کچې دې کې بلابل ډېر کیسې وي خو دا پکې ډېر مهمه وزکه د لور مینا واقعا پرختینه مینا یې او انې په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګڼل شي دا موږ مرته د لور مینې په نامه ورکړو انې د یو کیسه باندې کې وا د لور مینې په نامه باندې نو باندې خاطر لازم وګڼل شي دا کتاب باندې نامه کړو زکه چې د لور مینې په واقعي معنی باندې رښتینه مینا وي او انې دوامدار وي چې د یو پلار سره لري
نو اوس په شغل شتنواره ده همدا د لور مینې حکایت واورو
یو پلار چې ډېر کوله موټر واخیسته د سړیو چلور کولو لور هم درلوده دا لور ډېره په ګرانه و نو د ځان سره یې په موټر کې کېنول او موټر یې د منځلو په لور روان کړ پلار یې د موټر په منځلو پیل وکړ په دې وخت کې لور یې وتیګه واخیسته او په موټر یې څکرخه وکړې پلار کله چې پام شو چې په ګاډي کرخه وکړې نو ډېر غوسه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېر سخت ټپي شو او آن نور خلکو هغه ماشوم روختون ته یوړه د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشور کړو ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شو چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډېر پریشان او غمجن شو کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو لور ورته وویل لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي نو لالا جانې بې ځواب شو او په ژړا شو څو وخت چې د موټر خواته لاړ نو ګوري چې هغه کرخه چې لورې په موټر کخلوي په تیګای په موټر باندې لیکلی وو مینا در سره لرم لالا جان
لحم دې حکایت سره په دې هیلو تمه ازادي رادیو ادبي مجله ران غاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي زه هم چې بر لتا سو اجازه اخلم خدای مومل
ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتړې شپوتہ پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی